علیکم درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازلي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم او رښې د کندوز د ورستي وضعیت او د غرض د ناټو د غونډې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو تر راپورونو مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوري د ناټو سرمنشي نن په بروکسل کې وویل په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي او د روسیې د ګازو کمپنۍ نن اعلان وکړ چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه ځنډوي. تر نړیوالو خبرونو مخکې مو قسیم سولمل د افغانستان له خبرونو خبروي.
لمړی هم د کورونې خبرونو سرخطونه د بیپولو پولي ډاکټرانو ټولنې د رات کړې چې ګڼې په کندوز کې د دوی له روغتون څخه د طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د مرکز په توګه ګټه اخیسته. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې او تحرکات زیات شوي او د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. دا هم بشپړ خبرونه. د بیپولي ډاکټرانو ټولنې د رات کړې چې ګڼې په کندوز کې د دوی له روغتون څخه طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د یو مرکز په توګه ګټه اخیسته. د دغې ټولنې عمومي ډایرکټر کریستوفر سټوک نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقض دی. په کندوز کې د تېرې شنبې پر ورځ د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه وشل شول. د سپینې ماڼۍ ویان چاشارنس پر نوویل چې ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب یې وړاندې کړل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې خاصتا شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. د کورونې چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو فعالیتونه هم په تېرو شپږو میاشتو کې زیات وه. د په همدې موده کې د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه وویل په خوشنۍ سره د کوم شمیرو لمخې چې موږ یې لرو په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخالفانو په حمله او تحرکاتو کې 34.4% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی صدیقي ویل چې په دغه موده کې 15,615 وسلوال مخالفان په جګړو کې وشل سوي او څه باندې 3,000 نور ټپیان دي. د دغه راز د پولیسو تلفات هم د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات یاد کړل خو دقیقه شمیره یې ونه شوده. ملکي تلفات هم هغه څه دي چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت د ویان په وینا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه څه باندې 9% زیاتوالی شي. او د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. د ګرزیوان ولسوال عبدالرزاق کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګرزیوان له سقوط سره به څو نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولوشي او د فاریاب له مرکز یې د مرستې غوښتنه وکړه.
عاجل اضطراري کومک اکمالات ونیسي له مرکز د فاریاب څخه. دغه اوس فلحال هم دا د ولسوالۍ مرکز یعنې په یو 15 کیلومتره شاوخوا ساحه یې زمي قوت په ذریعہ باندې ستاسو مرکز اوس په حال ساتل شوی دی.
د بل خبر لمخې د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په الاسای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او 3 د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. چارواکي وایي طالبانو نن سهار د الاسای د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې تر 12 بجو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. دغه اقدام پر هغه معتدلو یا منځلارو یو گزار دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د لسیزو کړکېچنو اړیکو د شکېدو هیله مند دي. خامنئي دا خبره پرون د سپای پاسداران د ځواک له قمندانانو او نور پرسونل سره په یوه غونډه کې وکړه.
مذاکره با امریکا ممنوع است به خاطر ضررهای
ل امریکا سره مذاکره ممنوع دي ځکه چې بشمیره ضررونه لري او هیڅ ډول ګټه نه لري. بل داسې هیواد سره خبرې دي چې دغه سي ظرفیتونه او انګیزه چې امریکا یې د ایران پر ضد لري نه لري. خامنئی تیر میاشت وو ستر دي چې ل لویدیز قدرتونو سره اټومي موافقه وشوه ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې له متحده ایالاتونو سره به نوري خبرې ونشي. بل لور ته ایران وی راتلون کې اونې به د فرانکفورت د کتاب پلورلو په نندارتون کې د دې سربیره برخه وانخلي چې بلنه ورکړل شوې ده او د ځکه چې سلمان رشدي د نندارتون ته خبرې کوي. د ایران فرهنګ وزارت په خپلې ویبپاڼه کې نن لیکلي دي چې رشدي په اسلامي نړۍ کې د خپل کتاب لپاره چې اسلام ته سپکاوی کړی دی منفور دی. رشدي د بریتانیا تبع دی چې په امریکا کې اوسي. د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی په 1979 میلادي کال کې د رشدي پر ضد فتوا ورکړه او د هغه ناول شیطانی آیات د اسلام ضد وباله. خمینی په 1980 کال کې وفات شو او د ځایناستي آیت الله خامنئی په 2015 کال کې یو ځل بیا وویل چې د سلمان رشدي پر ضد فتوا پر خپل حال ده. د ناتو سرمنشي وای په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. یان ستولتنبرګ یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سوریې په فضا کې په ډراماتیک ډول د روسیې هلې ځلې زیاتې شوې. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن وویل که چېرته د ناتو په غړي هیواد ترکیې کې اړتیا وي ناتو به هلته ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تېرو شپږو ورځو کې روسیې الوتکو 2 ځله د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی. روسیه د سپتمبر په 1 په سوریه کې پر یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړل. ترکیه او یو شمېر لویدیځ هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې پر داعش بمباري کوي په سوریه کې د روسیې پر بریدونو اعتراض کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر الوتنو د بندیز ځای وزون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې خو په دې اړه یې کومه پرېکړه ونه کړه. د امریکا سی این این تلویزیون خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغه احتمالي زون مسله راپورته کړې او دغه طرحه هم تیره اونۍ د ملي امنیت شورا ته وړاندې شوې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری به وویل موږ په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې د اسلامي دولت ډله ځپلی شو بحثونو ته ادامه ورکوو. موږ د ترکیې هغه اندېښنې وڅېړلې چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه یې ښکاره کړې دي. د روسیې د غازو کمپنۍ غازپروم وویل چې له ترکیې سره د غازو لویه پروژه ځنډوي. داسې ښکاري چې د ماسکو او انقري ترمنځ په سوریه کې د روسیې د مداخلې پر سر د راپیدا شوي کړکېچ له امله د دغې پروژې کار وځنډېده. د غازپروم مرستیال الکساندر میدفیدف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دا پروژه به تر هغه وخته وځنډول شي چې دواړه حکومتونه تړون لاسلیک کړي. تر اوسه دغه تړون نه و لاسلیک شوی خو ویل شوي وو چې راتلونکی کال به د څلورو پایپلاینونو پر لومړي یو کار شروع شي. د غازپروم مرستیال زیاته کړه که چېرته د پروژې د پیلېدو ضرب العجل یو کال وځنډې شي نو تراژدي به رامنځته نه شي. میدویدف بیا وویل چې سیاسي کړکېچ دا پروژه نه ده ځنډولې. ترکیه په سوریه کې د اسلامي ډلو پر ضد د روسیې پر هوایي بریدونو قهر وړې ده. روسیې هغه معتدلې ډلې هم په نقشه کړې دي چې انقره یې ملاتړ کوي. د روسیې جنګي الوتکې روانه اونۍ 2 ځله د ترکیې فضا ته هم داخلې شوې چې د ناټو غړي هیواد ترکیې اعتراض وکړ. تر دې بمباریو مخکې روسیه او ترکیه تیره میاشت موافقه کړې وه چې د ستونزو او د روسیې د ګازو د صادراتو د بیې پر سر د نه موافقې سربیره به د ترک سټریم د ګازو پروژه مخته وړي. او روسیه خبر داده چې د یونان صدراعظم تیره ورځ په اسانۍ د باور رایه ترلاسه کړه او ژمنه یې وکړه چې تر 2019 کال به هیواد له اقتصادي بحران وباسي. د الکسس سیپراس حکومت ائتلافي دی او دته د پارلمان له 300 غړو 1555 وکیلانو موافقه رایه ورکړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې د کندوز د وروستي وضعیت په اړه پر راپور سربیره اوري. د ناتو مشران نن په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ولی د افغانستان په مسأله کې د روسیې دلچسپي زیاته شوې. د مشرانو جرګې یو پلاوی مسکو ته تللی او د ولسی جرګې پلاوی هم روان دی. دغه پلاوی له مشر سره ژغی شو.
د روسیې د پارلمان له خوا نه موږ دعوت شوي یو. موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده.
د فاریاب د ګرزیوان ولسوال وای ولسوالی له خطر سره مخامخ ده.
اما یو تعداد کلی سقوط کړي دي چې لا تر اوسه پورې جنگ پښ کې دوام لري.
په خوست کې د محبس د ساتنې لپاره تدابیر زیات شوي دي.
خپل د محبس د امنیتي پوښښ او امنیتي بهبود مسله وه چې دغه برخه کې هم تر ډیره حده تدابیر نیول شوي دي.
د سپورت مینوالو لپاره د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت سیړي او په دغه هیواد کې د پوځي قمندانانو څخه تازه معلومات ترلاسه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د اوږدمهال حضور لپاره به په دغه هیواد کې ناتو ځواکونو ته اړتیا وي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت سیړي او په دغه هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ دا خبره د دفاع وزیرانو په شمالي اتلانتیک شورا کې نن په بروکسل کې وکړه. د ستولتنبرګ په وینا دوی به په افغانستان او سوریه کې هم وضعیت ته پام کوي او له نظامي قومندانانو څخه به نوي معلومات ترلاسه کوي. د ویل چې په سوریه کې د روسیې نظامی حضور مخ پر زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. ستولتنبرګ وویل چې دوی به په سوریه کې د روسیې نوي پرمختګونه څېړي او ناتو ائتلاف ته د هغو د تهدیدونو جاج به اخلي. د ده په وینا دا خبره اوس نور هم د ارزښت وړ ده چې د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د ناتو په هوایي حریم کې سرغړونې سوي دي. د ویل چې د افغانستان په اړه به موږ امنیتي وضعیت ته ځیر یو او د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکي کاري لارې په اړه هم خبرې کوو. د جرمني د دفاع وزیر ارسولا ون در لین د تیرې پنجشنبه په ورځ وویل چې ناتو ځواکونه شای په افغانستان کې تر زیاتې مودې پاتې سي او هر پریکړه به په دغه هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړاو ولري. که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې اړتیا ولري، موږ باید دا وګورو چې څنګه دا کار وکړو او آیا د اوږدې مودې لپاره باید پاتې سو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه خبره ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کندوز د پیښې له کبله به ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وویل موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او د نظامي سلاکارانو د مشورې له مخې به په دغه هیواد کې د ناتو د حضور په اړه پریکړه کوو. موږ به نه یوازې امنیتي وضعیت څېړو، بلکې د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیاوې به هم څېړو. د دغو څېړنو پر بنسټ به موږ خپله پریکړه کوو. موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خپله آخري پریکړه نه ده کړې او نه مو هم د دغه ماموریت د شمیر او یا هم جغرافیایي حضور په اړه کومه پریکړه کړې ده، خو موږ به بې له شکه د افغانانو ملاتړ کوو. د دوی ملاتړ به موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له لارې هم کوو چې د سلا او روزنې غیر جنګي ماموریت دی، او یا هم د یوې نوې شراکت له لارې به موږ د دوی ملاتړ کوو چې د ملکیانو په مشرۍ ماموریت به وي خو نظامي اړخ به هم ولري. د زیاته کړه چې یقیني خبره دا ده چې دوی به د افغانانو ملاتړ جاري وساتي. دوی په دوامداره توګه څېړي چې په څه ډول دا ملاتړ وکولای سي. د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې او سلا مشورې ورکولو ماموریت به جاري وساتي او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو او ملي اردو سره به مالی مرستې هم کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په دې خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس او د غرس د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه هم لرو، خو لومړی اوس کندوز ته ځو. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه د ازادي راډیو له خبریال اجمل آرین څخه معلومات غواړو. آرین صاحب، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. پولیس چارواکي وایي چې افغان ځواکونه ته ونیدل کندوز ښار ډېره برخه ونیسي. دوی وویل چې افغان ځواکونو د بالایسار سیمه، همدارنګه د خاکنۍ سیمه، د چاردرې سړک، روغتون، همدارنګه د چلامزار سیمه، د ابراهیمخیل سیمه، دغه سیمې دوی نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په دغو سیمو کې دوی هغه کورنۍ چې په سیمو کې پاتې دي ورته پاخه خواړه هم ویشلي دي. خو بلې خوا ته په سیمه کې اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په خان آباد بندر کې دغه اوس سخته جګړه روانه ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له سیمه ییزو حکومت څخه غواړي دغه جګړه په دې ولایت کې پای ته ورسوي چې خلک خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. دغه خلک وایي چې دغه 12 ورځې کېږي کندوز ښار کې جګړه روانه ده. دغه جګړې خلکو ته هم ځاني تاوانونه او هم مالي تاوانونه اړولي دي.
آریان صاحب، کومې سیمې چې تاسو یاد کړې اکثره له شاره بهر دي، مثلا بالایسار او همدارس ابراهیم خیل او خاکنی، دا هغه سیمې دي چې له شاره وتلې دي. له دې معلومیږي چې یوازې اوس په خان آباد بندر کې چې دا د شار هومه بلل کېږي، یوازې په دې سیمه کې جګړه روانه ده.
بله، دی خان آباد بلې و دی خان آباد بندر چې دی دغه د خان آباد بندر او د اخونزاده ګولایي چې ورته وایي مسجد اخونزاده دغه سیمې چې دي دلته والله هم طالبان میشت دي همدارنګه د سپیکر شاته دغه داخل چې دا هم د ښار مربوط سیمه ده دلته لا هم طالبان دي ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان له سیمو څخه کله چې ځان وباسي دلته افغان ځواکونه راځي او بیا دوی یو ناڅاپه را پیدا شي جګړه پیل کېږي خو تر اوسه پورې په بشپړه توګه د کندز ښار نه ده په پاک شوی دی وسلوالو طالبانو له شتون څخه چې خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي ځکه چې هره شیبه هره دقیقه د طالبانو د احتمالي د ګواښونو او د حملو
آریان صاحب آیا اوس هم له کندوز خلک په وتلو دي ځکه چې پرون خو وویل شول چې اکثره لارې چې له نورو ولایتونو سره کندوز تړي پرانستل شوي دي
اوس هم ډېر خلک روان دي مخ په تخار او په بغلان چې وړاندې دلته څو کورنۍ وې چې د کندوز ښار څخه راوتې وې خان آباد ولسوالۍ ته راغلې وو دځې نه دوی غوښتل چې دوی ویل چې موږ د کندوز امام څخه راغلو دلته سخت توغندي راته راورېدل همدارنګه جړه به وه او هغه څه خوراکي توکي څه په کورونو کښې درلودل هغه هم تبام شوي وو دوی نور مجبور شوي وو چې ښار څخه ووځي خو د کندوز ښار لویه لاره چې ده ترافیکو په مرخ تړلې ده یوازې هغه خلک یې کولی شي د کلیو له لارې یا بعضې فرعي له لارې نه خپل سیمو ته داخل شي یا د خپل د کورونو خبر واخلي او یا خپل هغه دوستانو ته څه خواړه ویشي همدارنګه د سیمې اوسېدونکي وایي چې هغه خلکو چې خپل کورونه پرېښي دي کورونه د زیاتو روغ د کسانیانو په ډریانو لخوا لوټ شوي دي
بله ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه یې معلومات راکول
طبیعي پېښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ 2:12 دي د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شئ ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دې جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمدي په مشرۍ مسکو ته ځي څو هلته د داعش پر مسئلې خبرې وکړي له نږدې یوې اونۍ راهیسې روسیا په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بمباري کوي او مسکو په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده نو دا ویره شته چې روسان په افغانستان کې د سوریې په سر په څیر بمباري وکړي قادر حبیب د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې مسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده نذیر احمدي په ځواب کې وویل
څلورم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو تقریبا 3 آزادې ولسی جرګې چې په راس کې زه پخپله یم د روسیې د پارلمان له خوا نه موږ دعوت شوي یو
د دې سفر هدف هم څه ده
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې
په هوایي مرسته خبره وکړه څرنګه مرسته هغوی کولی شي آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي
نه هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه موږ به هیچ چا ته اجازه ورنه کړو موږ خپل مستقل هیواد یو خپل امنیتي سکتور لرو که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده په چین هم کړی ده په هند باندې هم کوو په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې یوازې د افغانستان لپاره خطر نه د ټولې منطقې لپاره خطر ده
د روسیې دفاع وزیر ویلې ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د مونږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د مونږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول مونږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به مونږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راشي دمونږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. مونږ به مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. مونږ ته هر څه غوښتنه وي د مونږ امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د مونږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه مونږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه نه بالتمانو کې یا نور مسایلو کې. دا په هېڅ صورت باندې مونږ چاته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی و چې لازالی رادیو سره یې مرکه کوله، ښاغلی احمدزی د یوه پلاوي په مشرۍ مسکو ته ځي څو له روسي چارواکو سره د داعش پر مسئلې خبرې وکړي. همدا اوس د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردک له فرانسې څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب وردک، تاسو ته هرکلی وایم. ښاغلی احمدزی هم د روسي او په افغانستان په مسایلو کې د دغه هیواد دلچسپۍ په اړه خبرې کولې. روسیه وایي چې سوریه او افغانستان د دوی په بهرني سیاست کې لومړیتوب لري. تاسو ولیدل چې په سوریه کې اوس روسیه عملا دخیله ده، په جنگ کې دخیله ده، بمباری کوي د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد. څه فکر کوي چې که افغانستان هم د دوی لپاره د سوریې په شان مهمه وي، نو په افغانستان کې بم په هغه شکل سره دخیله شي؟
اول دا خبره کوم چې د جهان د یو قطبي کېدل لنډه مرحله پای ته رسیدلې ده. روسیې او د امریکې په منځ کې هغه رقابتونه چې پخوا موجود و بېرته راژوندي شوي دي، لکه څرنګه چې امریکایان خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هېڅ ډول بینالمللي مجوز پرته په سوریه باندې بمباري وکړي، روسان هم ځان ته دا حق ورکوي چې هر ځای کې چې خپل منافع خطر کې وي مداخله وکړي. نو د دې ویره شته ده چې په افغانستان کې هم د سوریې په شان باندې مداخله وکړه، که مداخله په عین شکل باندې نه وي چې په هوایي بمباری یا په نور نظامي مداخلې باندې متکي وي. کېدای شي چې د افغانستان په منځ کې روسانو ډېر کارونه سرمایه‌ګذاري کړي دي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسې د ښاغلي احمدزي خبرې کې اورېدلې وي، دوی ویل چې افغانستان په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي چې روسان راشي او بمباری وکړي په افغانستان کې. دوی یوازې هوایی مرسته ترې په دې حد کې غواړي چې افغانستان ته جنگي هلیکوپټر ورکړي یا پوځي تجهیزات ورکړي. افغانستان به په هیڅ صورت اجازه ورنه کړي چې د سوریې په شان روسي الوتکې راشي په افغانستان کې بمباري وکړي.
پرې شک نشته چې افغانان باید چاته حق ورنه کړي چې په خبره کې مداخله وکړي، مګر د امنیتي صاحب خبرو ته چې هیڅ څه تل کوم کړي دا پوښتنه ترې نه کېدی چې افغانستان څه امکانات لري چې روسان په خپله خاوره کې د بمباری نه منې کړي.
بله، یعنی تاسو فکر کوئ چې روسیه به داعش او یا نورې وسله والې ډلې یا لکه طالبان دا بهانه وګرځوي او به وایي چې د دوی سرحدونو ته، که څه هم د دوی سرحدونه لري دي خو د منځنۍ آسیا سرحدونو ته دغه ډلې ګواښ پېښوي، بنان دوی ځان ته حق ورکوي چې بمباری وکړي؟
تاریخ ته وګورو، امریکایانو د سپتمبر 11مه تیخه خپل ځان ته بانه کړله او په افغانستان باندې نظامي مداخله وکړه. روسان هم کولی شي چې د داعش خطر یا د طالبانو خطر بانه،
اما هغه دا یو څه فرق نه لري. فکر نه کوئ چې په هغه ټوله دنیا ورسره موافقه وه، ملګرو ملتو هم تایید کړه، امنیت شورا هم تایید کړه، دا خو هغسې نه ده. دا فرق لري چې په افغانستان کې موجود حکومت روسان په رسمیت پیژني، روسیه په رسمیت پیژني، ورسره اړیکې لري، څنګه کېدای شي د دې د خوښې خلاف داسې کار وکړي؟
د بشار الاسد رژیم هم په ملګرو ملتو موسسه کې نماینده درلود، په رسمیت پېژندل شوی و، مګر چا پوښتنه ترېنه وکړه. چې امریکانو انګلیسانو به په روسي وخت کې فرانسویان او یې عملي په باندې وکړي.
اما فکر نه کوي چې په افغانستان کې نړیوال ډېر دخیل دي، همدا اوس هم ناتو دلته شته، نن هم په ناتو کې د افغانستان په مسلې خبرې کېږي او افغانستان لا هم نړیوالو ته اهمیت لري. له دې سره سره
کېدای شي چې د روسیې او د افغانستان مسایل بېخي مشابه نه وي، مګر په سر دې هم یو کم لږ او زیات مشابهت سره لرلی شي.
ډاکټر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکړئ، څه فکر کوئ چې داسې هم ویل شوي دي چې روسیا ځینو ډلو ته چې دوی فکر کوي چې له دوی سره وفادار دي یا ورسره اړیکې لري، هغوی ته وسلې ورکوي، یعنی غیر دولتي ډلې، هغه ډلې چې ځینې خپل سرې وسله وال بولي؟
نو دا امکان شته، دا فکر کوم چې په همدا اوس وخت کې د یو شمېر مخالف عناصر چې د افغانستان په دولت کې هم موجود دي، د دې هڅه کوي چې موجوده حکومت ته مزاحمت ایجاد کړي او یا حتی د پولو ورته.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردګ و چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د غراس په افغانستان کې د روسیې د احتمالي دخالت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشانو جرګې رئیس وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې اکثره جنګیالي د پاکستان د پوځ سرتیري دي. فضل هادي مسلم دیار نن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل دا ډله په ننګرهار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخته ده او د جنګي تکتیک له پلوه داسې ښکاري چې د یوې تروریستي ډلې په نسبت یې ډېره روزنه لیدلې وي. ښاغلي مسلم دیار زیاته کړه افغان حکومت باید د دې ډلې په وړاندې مبارزه جاري وساتي او که چیرې د پاکستان حکومت د افغانانو دښمن خپل دښمن ونه بولي، د ملي والی حکومت هم باید ورته عمل وکړي. له ښاغلي مسلم یار سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د پنیګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو د مؤثریت په اړه پوښتنه کړې ده.
په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې مبارزه د مسلح قواو او د ننګرهار د ولسونو لخوا په جدي شکل روانه ده. موږ خوشبختانه د دغې مبارزې تر څنګ د کوټ ولسوالۍ مکمله تصرف لاندې راوستې ده او هلته 200 مجاهدین د هغې محل او د مجاهدینو مشرانو د هغې سپینګیرو په توسط باندې د حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه د محلي پولیسو په چوکاټ کې د خپلې خاورې نه دفاع کوي. دا چې کوم کونج کې بیا کله چریکي شکل باندې داعش راشي خو خلک مقاومت کوي، لګیا دي او دوی قرباني د ستایلو ده. په چین کې موږ دغسې یو حالت کې یو چې کله د کوټ عملیات خلاص شو نو اراده زموږ دا وه چې په چین باندې یو غټ عملیات ترسره کړو چې د مرکز نه څه قوتونو ځان سره ویسو، کمانډو هوایي قوتونو. متاسفانه کندوز کې په دغسې حالت شمال کې بدبختیانې راغلې چې حکومت مجبور کړو مصروف شو. موږ اوس په همدې حالت کې یو هلته زموږ مسره خواوي چې تاروزونه چې داعش زموږ په سرحدي پولیسو زموږ په محلي پولیسو پوستو باندې کړي وو، یې کول هغوی هم په شاتم به ولیدي زموږ مسره خوا او هغوی اوس په خپلو ساحو کې دي او دوی د دفاع په خاطر هلته ورته پراته دي چې دوی د دې غرونو راکوز نه شي. اوس یوه هماهنګي موجوده ده، ولس او قوم مشترک د حکومت خون مسره خوا سره یو ځای کار کوي او د دغې دښمن په وړاندې چې داعش باندې شهرت لري او اکثریت بدبختانه پاکستانی او بیرونی خلک دي دوی په وړاندې جنګیږي. نو زموږ ژمنه په خپل ځای ولاړ نه ده او هغه په هغه صورت کې موږ مخامخ خپل جنګ راتلو چې حکومت امر ونه کړي. حکومت زموږ غوښتنې طلبای کړې ده او تر دغه حده حکومت مصروف ده، د هغوی قرباني او د هغوی میړانه د ستایلو ده.
په سیمه کې دو خلکو ته خلکو ترمنځ یو اصلاح راوتې ده، دغه د داعش کسانو ته داعشیان وایي، دغه څوک دي او ستاسو تعریف څه دی له دغو خلکو نه؟
داعش خو د دې لپاره نه ده جوړ، د سوریې او عراق لپاره یو جوړ شوی او چې هر چا جوړ کړی نو دا یو اوږد بحث دی. خو د هغې نوم نو په استفادې سره د پاکستان استخبارات چې دلته غواړي په افغانستان کې جنګ ته دوام ورکړي، هماغه خلک چې پرونه پورې پاکستاني طالبان او افغاني طالبان او مفکوره دوی ته نږدې وه د داعش په نوم باندې مسمه کړې دي او د داعش په نوم باندې د افغانستان د خلکو وینې سکي او وژنې. دوی اکثریت پاکستاني دي او زمونږ افغانان هم ورسره شته، د مختلفو ولایتو ورسره شته، بالخصوص د نګرات ځوانان ورسره او د داعش په نوم باندې دلته جنګ کوي او اوس په داعشیان مشهور.
د پاکستان د خپل پوز څومره کسان به پکې او دغه د داعش د جنګ سطح څومره جګه ده ستاسو په نظر؟
دا خو موږ ویلي دي اوس هم وایو داعشیانو ته تاکتیک د جنګ چې ده په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ داسې مهارت او تعلیم تربیه نشي کېدلی. دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساتیر دي. زما په تحلیل او ارزیابۍ سره تجهیز هم لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز هم لوړ ده، امکانات هم ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه هم ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپلې خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی. موږ درې شهیدان ورکو خو دوی دېرش نفر مرداري دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو چې له ازادي راډیو سره یې تاسو مرکه اورېده. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت د مینهوالو لپاره د لوبو له میدان او د غرض کور کلی. اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. احمد شبر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د بیپولی ډاکټرانو ټولنې وویل په کندز کې د دوی له روغتون څخه طالبانو په دوامدار شکل پر افغان ځواکونو د حملې د یوه مرکز په توګه استفاده نه کوله. د دغې ټولنې عمومي ډایرکټر کریسټوفر سټوکمن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقص دی. د کندز په ښار کې تېره شنبه د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په الاسای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. چارواکي وایي طالبانو نن سهار د الاسای د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې تر 1200 بجو جګړې دوام وکړ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. ایران وایي راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب پلورلو په نندارتون کې د دې سربیره برخه وانخلي چې بلنه ورکړل شوې ده او دا ځکه چې سلمان رشدي د نندارتون ته خبرې کوي. د ناټو سرمنشي وویل په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. د روسیې د ګازو کمپنۍ ګاز پروم وویل چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه دوی د ځنډوي د یو نامعلوم وخت لپاره. او د یونان صدر اعظم تیر ورځ په اسانۍ د باور رایه ترلاسه کړه او ژمنه یې وکړه چې تر 2019 کال به هیواد له اقتصادي بحران وباسي.
تاسیز مشغل ازادي رادیو اوري. د خوست ملکي او پوځي چارواکو د ولایت محبس امنیتی تدابیر او د بندیانو د عیاشي، البسي او روغتيي حالت له نږدې وکړ. د خوست محبس بندیانو ځای چارواکو ته ویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلان پر غوښتنو غور کوي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
پر کندز د وسلوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس د ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشې کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتي تدابیرو ښه کولو ته پام ډېر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځ ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکي او پوځي چارواکو د محبس د امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ، البسۍ، لکه جامو، بسترو، روجایۍ او چپرکټونو د کوټو نظافت، همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ، خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یاد کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې آزادۍ راډیو ته داسې بیان کړې:
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه، د عیاشۍ نه، د البسۍ نه، د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي، د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه محبوسین نم واوری دلیل هم په دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبس امنیتی پوښښ او امنیتی بهبود مسله و چې دغه برخه کې هم تر ډیره حده تدابیر نیول شوي دي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم ویل چې محبس د ایله پخوانه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې موږ په وظایف پورې ارتباط لري توجه کړي ده. محبس چون د پولیسو مربوط دی، موږ ان شاء الله تعالی هیڅ نو کوم مشکل نه لرو ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبوسینو وضعیت هم ولیدو امنیتي تدابیر هم ولیدل کومه خاصه ستونزه نشته ان شاء الله تعالی ټولو ته اطمینان ورکو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نورو افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري هغه مسله که خارجي پشرین دي که داخلي دي مثال هغه د څه په وجود کې کارل لري خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوع مشکل نشته او نه رمیګ مشکل نه لري میار وخت او غنونی د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلاکه دی پوه
د خوست مابس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی دی آزادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتي مسایل ته پکتو د خوست مابس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه د په جواب کې ویل وسوال کوخ کوي چې مابس نو باندې بریدونه وکي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کړي خو دوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري
د افغانستان دشمنان مابسین ته متوجه شي د په دې اساس باندې چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو لپاره آماده کیږي او لګیږي چې افغانستان مکتب ولسوالي ولایت دوران کې نو هغه جنایتکاران په مابس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دا جنایتکاران د مابس په یو طریقه او وجول چې بل لار نه لري محکمه براد نور کی سنوالی براد نور کی یو لاره منده په د شتي منځور ملګری وکي انتظار وکي او ما بچین ته فرار لار مسایید
د چارواکو په وینا چې د خوست په محبس کې د ماحال سرور 202 تنه محبوسین یا قیدیان موجود دي چې لدی جملې څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات 112 کسان توقیفي حالت کې قرار لري چې د سارانوالي حکم ته انتظار باسي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده د ګرزیوال ولسوال عبدالرزاق کاکړ د پنځشنبه په ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز له امنیتي ځواکونو سره ده له ښاغلي کاکړ سره په دې موضوع نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه معلومات ورڅخه پوښتلي
تر اوسه پورې د ولسوالۍ مرکز لا سقوط نه دی کړی اما یو تعداد قریې کلی سقوط کړي دي چې لا تر اوسه پورې جنگ پشکی دوام لري نیروی مردمی چې ورته وایي دغه د خلکو په همکاري سره د محل تر اوسه پورې دغه مرکز د ولسوالۍ د سقوط نه بچ شوی دی موږ د پولیس له کمبوته څخه د یوې میاشتې راهیسې سر ټکوي چې موږ قرارګاه تشه ده کمانډان د پولیسو یو میاشت مخکې ترک د وظیفې کړې افسرانو ترک د وظیفې کړې لکه چې څنګه نو د یو شپې ته لپاره پولیسو څخه په حال موجود په قرارګاه کې د یوې میاشتې رئیس یو لس نفر پولیس موجود دي او درې نفر ضابطان یو مدیر د جنایي چې هغه سرپرستی کوي
نو کاکر صاحب په ګرزیوان کې تاسو ویل چې وازی مرکز پاتې د نور کلی ټول د مخالفینو په لاس کې دي جنگ هم سوای تلفات ستدي او کنه
یو تعداد کلی دغه قومندانان محلي قومندانان سابقه قومندانان چې مسلط دي د وګو په لاس کې دي چې وګو خپل امنیت ټینګ کړی دی څو پوستي وي موږ د ملي پولیسو او د محلي پولیس په ګډه باندې پوستي مدرلودي چې دغه پوستي سقوط وکړه او څه کسان اخوا ته د دشمن تقریبا په تعداد یو لس نفر مړه او لس نفر ټپیان شوي دي او دې طرف زموږ محلي پولیسو څخه په تعداد درې نفر مړه او څه نفر ټپیان لرو هغه پوستي هم دوی سوځولي دي د دوی لاس لوېدلي د مخالفینو لاس ته
ولسوال صاحب کچیرې ګرزیوان ولسوالۍ سقوط وکړي نو څنګه چې تاسو اشاره وکړله بیا به بلچراغ او پښتونکور ته هم جدي خطر نه مواجه
ولسوالۍ ګرزیوان یو ډېره لویا ولسوالۍ ده پر نفوس ولسوالۍ چې ډېر استراتیژیک او بارزه ولسوالۍ کچیرې د ولسوالۍ د لاس خور کې نو احتمال د زمزمان د څو ولسوالۍ د سقوط احتمال شته دی
کاکړ سیبو بخی کچیرې دغه کومک چتا سو غواړي زکه په یو لس پولیسو یا په شلو پولیسو خو یو ولسوالۍ نه ساتل کیږي کچیرې دغه کومک زر تر زر تاسو ته ونه رسیږي نو دغه د ولسوالۍ مرکز هم سقوط ونه کی
طبعا واضح خبر ده کچيري عاجل استراري کوماک اكمالات ونيسي لمركز د پارياب څخه دا اوس په حالم د ولسوالي مرکز یعنی په 15 کیلومتر شاوخوا ساحه مردمی قوت فزریه باندې هغه په خوایش او په سوالي شکل باندې دغه مرکز اوس په حال ساتل شوی دی.
د ګرزیوال ولسوال عبدالرزاق کاکړو ګرزیوال د فاریاب ولسوالۍ ده. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د لوبو له میدانه په یاد لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په زیمبابوي کې دی. هڅه وکړه چې د کرکټ ټیم له غړو او ویان سره تماس ونیسو چې د خپلو تمرینونو او چمتووالي په اړه نظر څرګند کړي، خو بریالي نه شو. په راتلونکو خبرونو کې به له دوی سره خبرې وکړو.
The Lobo Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د څلورم دور وروستۍ یا پایلوبې احوال درته درکو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ څلورم دور د سپین غر بازانو د ټیم په اتلولۍ پایته ورسید. دا ټیم د افغانستان په غوره لیګ کې د ختیځو ولایتونو په استازیتوب لوبه کوي. د سپین غر بازان کپتان فهیم افغار چې د حمله د لاین لوبغاړی دی، د خپلې اتلولۍ په اړه ډیر زیات خوشاله دی.
فهیم افغار هم د سپین غر ټیم کپتان، ډیر خوشاله یم، ډیر ساده خوشی کوم، خپل وطن دا وال د خپل مشقوال ټول د مبارکي وایم، درنه کوم، ډیر خوشاله یم، ډیر تاسو خوشاله، ډیر خوشاله یم.
فهیم افغار او یو شمیر نور لوبغاړو په ډیری خواري سره وکولې شول د شاهین آسمایي ټیم ته چې دوه دورې په غوره لیګ کې اتلو ماته ورکړي. د شاهین آسمایي او سپین غر بازانو ترمنځ فاینل لوبې ته شاوخوا لس زره ننداره چان ورغلي وو او سلګونه کسان د دې لپاره چې سټېډیوم کې نور د کیناستو ځای نه و بیرته کورونو ته ستانه شول. د سپین غر بازانو ټیم روزونکی وحیدالله وحیدی وایي د څلورم دور غوره لیګ لپاره د خپلو تیرو لوبو کمزوري برخې له منځه یوړي او اتلولي یې وګټله.
سال چهارم بود ما بازیاری که به سره د سال چهارم شروع کردیم.
دی وایي څلورم کال و کومې لوبې چې موږ په ګروپي دور کې وکړې د خپلو سیالو ټیمونو کمزوري او قوي برخې مو پیدا کړې او د کمزورو برخو لپاره مو تمرین وکړ. د دې لپاره چې سپین غر بازان ټیم یو ګمنامی ټیم و او پروسه کال دریم شوی و، کمزوري برخې مو له منځه یوړي او سږ کال مو اتلولي ترلاسه کړه. که څه هم د شاهین اسماعیل ټیم سره د ملي ټیم څو لوبغاړي هم مل و، خو بیا یې هم د سپین غر بازانو په وړاندې چې تر ډیره یې دفاعي لوبه کوله ماته وخوړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر وایي د فوټبال غوره لیګ د هیواد په حساسو شرایطو کې ډیر د ویاړ لیګ دی او په سیمه کې ساری نه لري.
زه ډیر خوشحاله یم چې نن لیګ برتر د فدراسیون فوټبال د رهبری ادارې لاندې فکر کوم په منطقه کې نظیر نه لري ایجاد شوی دی. اوس تاسو ګورئ چې یو طرف جنگ دی، یو طرف وحشت دی، یو طرف انتحار دی، او بل طرف د ځوانانو خوشحالي دی، د ځوانانو فوټبال دی، د ځوانانو ورزشي کچه کې غواړي چې خپل یو بل باندې سیالي وکړي. امیدوار یم چې افغانستان کې صلح راشي، داسې ملمسیا او داسې فوټبالونه په هر ولایت کې را دایر شي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ څلورم دور فاینل لوبه د جمعې په ماښام خلاصه شوه چې څلور د درې په وړاندې پایلې سره په پینالټي شوټونو کې د سپین غر بازانو ټیم وګټله، خو د لوبې په رسمي او اضافي وخت کې یو ټیم هم کوم ګول ترسره نه کړ. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي د هیوادوالو په سترګو کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره د فوټبال غوره لیګ ډیره لویه دنده ترسره کړې ده.
فاینل مسابقات لیګ برتر روشن است.
دی وایي د فوټبال غوره لیګ فاینل لوبه ده واقعا یو تاریخي ورځ ده. زموږ خلک ډیر لیواله دي دې لوبو ته. خلک مو د یوې خوشحالۍ په لټه کې دي په داسې سختو حالاتو کې چې پرې تیریږي. دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ او ویاړ ځای دی چې په دې سټېډیوم کې زاړه او ځوانان د فوټبال د لیدلو لپاره راغلي دي.
کلان سالای ما اطفال زنها هم
د فوټبال فدراسیون رئیس همداراز ویل چې د فوټبال غوره لیګ په افغانستان کې د داخلي فوټبال کچه ډیره لوړه کړې ده او هر ځل ترسره کیدلو یې لسګونه زره ځوانان د فوټبال لپاره چمتو کړي چې دا ټول د فوټبال د ملي ټیمونو لپاره یو لویه معنوي شتمني ده. د فاینل لوبې د لیدلو لپاره ګڼ شمېر چارواکي او زرګونه هلکان او نجونې د فوټبال فدراسیون سټېډیوم ته راغلي وو. د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم د نندارچانو په ډله کې دی. سید مسعود کریمي وایي چې د فوټبال فاینل لوبې ته زرګونه خلکو راتللو د ملي حمایت روحیه نور هم پیوړی کړی ده.
ما ورزشکارا د بین ما
دوی زموږ لوبغاړو ترمنس هیڅ توپیر نشته. د لوبغاړو د هڅولو او د ورزش د پرمختګ لپاره هر څومره توان چې ویل رو هڅه کوو. نن هم د فوټبال لوبه ته راغلی یو. واقعا په ورزش کې یو رښتینی ملي یووالی لیدل شو، په خاصه توګه په فوټبال کې. د فوټبال غوره لیګ له څلورو کلونو راهیسې د فوټبال فدراسیون او روشن مخابراتي شرکت په نوښت پیل شوی دی چې پکې لسګونه نوې څېرې ملي ټیمونو ته جلب شوي دي. د فوټبال غوره لیګ لومړی دور د هرات استازي ټیم طوفان هاري رود وګاټه، دوه دوره اتلولي شاهین اسمایي وګټله، او وروستی یا څلورم دورې د سپین غربازانو ټیم په اتلولي پای ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سریم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې چې د دوشمې په ورځ زیمبابوې ته سفر وکړ، څومره لوبغاړي شامل دي مجموعه؟
په دغه لوبډله کې خو 15 لوبغاړي دي. څلور احتیاطي لوبغاړي شته چې هغه به اوس په دې سفر کې انشاءالله لوی حرکت وکړي. د زیمبابوې پر طرف باندې ولاړه، تاسو ته معلومه ده چې هلته یو ورځنۍ سیالي هم دي، ونډې ورته وایي او شل ورځې سیالۍ هم شته. نو خدای دې وکړي چې موږ په دغه سیالۍ کې خپل هیواد ته ورته هم ډک لاس راسو. زه مطمئن یم، په یوه خبره خدا ده چې د ډېره وخته خلکو دا شکایت هم کوه چې روزونکی نشته. اوس هغه دی روزونکی هم راغی، هغه به هم انشاءالله زیمبابوې ته رسیږي په دغه سفر کې. نو خدای دې وکړي چې هغه نوي لوبغاړو ته چې چانس ورکول شوی دی چې هغه هم ښه وځلیږي او په مجموع کې د افغانستان ملي لوبډله یو ښه دستاور بوله.
زما ملحق چې د کرکټ بورډ لخوا نوی روزونکی ګمارل شوی دی، دوی مخکې له مخکې ځي یا له ټیم سره یو ځای زیمبابوې ته رسیږي که څنګه؟
په دوبۍ کې به سره یو ځای کېږي انشاءالله. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ملي لوبډله هم سفر وکړي. لومړی به دوی دوبۍ ته ځي، بیا به دوبۍ نه زیمبابوې ته سفر کوي. هو هلته به دوی سره یو ځای کېږي انشاءالله په دوبۍ کې. او دغه نه مخکې چې رسمي سیالي شروع درې دوه دوستانه سیالي وي، هلته د دوی دغه مالي ټیمونو سره کوي. نو په هغه کې به هم د هلته شتون ولري هغه د لوبډلې ټول. حال دا چې موږ ټول د ملي لوبډلې هغه تیر ډیټا ورستولې ده، خو په هر حال چې د نږدې سه وګوري هم به دوی سره بلد سي. دغه سیالي هم دغه دپاره دی چې د تمه لوبغاړي معلوم سي. بیا د ده سره د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی مرستیال ښاغلی تاج ملک عالم هم ملګری دی چې هغه دغه سفر مشري په غاړه لري. نو انشاءالله په دواړو به همکاري سره کوي. او په مجموع کې تاسو ته معلومه ده چې انضمام الحق هغه یو لوبغاړی دی چې هغه په دنیا کې دغه په اصطلاح باندې د رنزونو ماشین حسابل کېدی. ټول خلک هم دا شکایت کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټینګ شعبه څه کمزورې ده. نو موږ د دې ځل په دې خاطر باندې کوشش وکړو چې مکمل یو بیټسمین خپل روزونکی وټاکو.
مننه ښاغلی فضلی، داسې ویل کېږي چې د کرکټ دغه لوبې به په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي، آیا دا حقیقت لري که څنګه؟
بالکل، موږ ډېر کوشش وکړو ځکه چې هغه ټین کرکټ چې هغه یو نړیواله شبکه ده، نو دا هغه لګښت یا مصارف زخت زیات راکړي. خو بیا هم موږ ډېر کوشش وکړو. د دې مال په خدا سمال میږي چې دغه سیالي په ژوندۍ بڼه نه دي. البته د مالی ریډیوګان د خواسته او د افغانستان د کرکټ د فیسبوک پیج نه به هم دغه بال په بال باندې ټول یوادوال ته انشاءالله موږ معلومات ورکو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکي فرشتہ مرسل،
درنو ورونکو سلامونه مې ومني. اروپان وای چې خلینوم مناسبت سره د کورنۍ غوړه چاپیریال او د روزنې مناسبه طریقه یو موشم لپاره د پرمختګ لومړنی عامل دی. نوم د انسان په پرمختګ کې کوم مهم رول لوبوي؟
که څه هم هغه نوم به لفظ یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دوه د بلویدلې وي. شخص د کمتری احساس کوي. کله چې انسان ځان کم محسوس کوي، هغه د ژوند په هر برخه کې بیرته پاتې کیږي.
کورنۍ باید د خپل مشمانه لپاره څه ډول نمونه وټاکي؟
قیامت کې هم سړی په نمونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د آر باعث وګرځي. تورګلو، خړګلو، داسې نور نمونه چې هغه د ماشوم ته د آر باعث ګرځي.
دا او دیتا دو بار تا پختن و زوابونه با پننانه دکور کلی خبروانه که چیز فرشتم رساله در تبرندی کم پیدا کری. قدر من دوستانو پیروانی لحاظ خواه او غرانوم دیو ماشوم شخصیت لی ماشوم توبه مثبت خواته بیایی که چیره دیو ماشوم لپار داسی نوم غره کرو چی سامه ماناو نلری نوخای دیجوان پا اگدو که دی ماشوم پر شخصیت بداریزه وکری دی خوست اوسنو که محمد شریف زدران وی چی پا افغانستان که خلق پدری دوله نومون غره کبی نموره وی
لی اسلامی منابع و زخم لی تاریخی منابع وزخه او لی طبیعت زخه لی اسلامی منابع و محمد باید پکیوی احمد باید پکیوی نن بسم الله و چاو چاو مگر پا تاریخی لحاظ مثلا ما چه در طول چه عطل و یاما و جمشید رسو نور نمونه او لی طبیعت نیچه اخیسی دی سپینگول و تورگول و زیریگول دست نمونه هم خلقی دی پا پی خوار که ما درس ورکو پا کچا گره که نو پسیم که می اول ورش چازیری اخیستا دی یو علک نم کتور و او ما چه مجرده که غاب و که چه کتور طول و مشمان و خنده ور بنه وکره
لکه څنګه چې مور پلار پا اولادونو باندې حق لري هم داسې اولادونه هم پا غوی زینی حقونه لري چې باید پرزای شي دی اولاد له حقونو یو هم د مناسب نوم که خودل دی جاوید چې په رسمي اداره کې کار کوي وای کله خدا سه به معنا نمونه اوري چې لیکلي ورته سخت وي
یعنی بعض نمونه از مترازی چه تعجب کنم بلکم سالخوش زنه پیرم سالخوش سمانا شیرینگل هم ده نر نم ده هم ده خزی نم ده لکشاگل ماگل قندیگل ما فکر کرده چه ده به خزوی مگرم آقا نروی نام ماست شاگل نروی
ده پکتیا هستن که امان بیاوایی چه کچیره پا ماشون بانده سم نم که نخودل چی کلا چه بیرون وزی خوانځی کې شاملېږي د همزول له خوا ډېر زورول کېږي هغه د خپل وراره کیسه کوي
په دې باندې نام کې خودلو زیړاګل بیا چې کوم وخت دا صنف ته لاړلو د هم صنفیانو په کله یو نام ورته خودلو کله به بل نام ورته خودلو خو اخر راغلو پلار دی وی چې و پلار ته په ما باندې څه نام یې خایده د زیړاګل پیانه په وای استلا باندې ماته معنا کا چې د زیړاګل نام چي ده کمانه وی ماته معنا رو بس چې ز په خپل نام باندې پوي شم او کمانه نیوی د ما نام به حتمن تبدلوي بیا د پلار هرڅ چې ورته ووي چې وځي خو مخوس نام در باندې خایده په کلی کام کې دی همدغه نام دی زای ورته شلا شلو وی چې نه زما نام به اصلي میرویس خان اګدی ولی کته نه راته انتخابوي نو زما نام میرویس دی اخیر پلار دیغی خبری تا مجبور شلو لادلو پا وزارت داخلی که عریضه وکللا دی خپل نهیه نه امر واخستلو دی مکتب نه امر ورته واخستلو او دی دا نام چی پا سابقه زیراغولو پا میرویس بندی ورته تبدیل کللو چون چی دا بیا هم دا غا الکای با پا دی غی فامیل کی یعنی پا دی نور و خلکو کی زوریده و روحن پا دی بندی فشار وو ولی خلکو با ورتوی چی زیراغولا در حالی که چی دا ورتوی چی زمان هم زیراغول نده زمان هم میرویس خان ده
د کابل دی اوسیدون که روشن بیا خارجی نمونه نخوخیگی وای که نوم دی خپل هواد وی او خمانه ولری نو پا غاگونو خلگیگی
نوم خودل مثلا دیدی دی علا سونی تا دو نپیگم تیری ناو که چی و چی کنه دقا نمونه بیا خنه ده پا دیست من مسلمان خلکو مسلمانی نوم دی که دی دقا ده مثلا بی بی اوا زهرا کنه دقا نمونه مسلمانی نمونه دی غیر دوغا نور نمونه دی طول مسلمانی نمونه هم آقا دی بگیدی چرتا یو خنوم چرتا خدا نخواسته یو بد نوم دقا ده مثلا یو شرتا زی مثلا بی بی اوا نوم دی آخلی کنه چون را خسریوان دی لگی گی دیر سره افتخارم که دی خبر پر نوم بانه چه خواسته نوم لرم چه ما تا بی بی اوا غک گوی کنه او پا چه که سونیتا نومی خالی سونیتا آخلی اما دا نوم بسرد نخواهی گی
روشن وای چې خپل نوم نه دی خوښ
د خپل نوم نامی ولا مور می خاين نوم می روشن ده نو په یګما خو مقصد نه می خوښي ګډ نوم ورکه چې خپل نوم بیره باندې خایو ما غو زه مور تنګ ویل مال ولی بی بی اوا بده را باندې خایو څه نوم ده ویل زان او غو خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځید نه می خوښي ګیا د خطول سره کو سرم روشن نه په سرم روشن کنه لا کمپنی دروشن ما ټول چې ته یادیږي دیده به سم نه خوښيږي
روشن خو خپل مور نه ګیلا کوي چې خنوم نه دی پریخي و ورو چې خپل په اولادونو کوم نمونه یې
دی مو د خنوم نه دی یوه دیوا ده بلای روینا ده یوه بی بی رقیه ده بلای بی بی اجره دغه نمونه ما په لورګانی شي فکر زه ورته ډیر کوم باید او خنوم باندې یاتسي
د ورده ګوشنو کې احمد بیا د خنوم په خودلو کې د کورنۍ پوها ډیره مهمه بولی
والا د نوتلمت خلکو پر اړه لري شي سابق و د خلکو شي څوک به داسې او ښه باتور شي ولیدل نو د غوښونو والا کړه حیوان مو په خو سول کزمرای داسې نمونه په خول یا بعض نور نمونه په خول شي دغه تعبیر دای نشوي کولای او ډیر په دغه ګلونو پورې د موږ د خلکو نمونه بسته دي ډیر ګلو تور ګلو سور ګلو او شین ګلو داس دا شری نمونه نه دي د مخفله په کور کې داسې وردی یو سور ګل نه یو تور ګل نه غوړ یو شین ګل په تل زیتی او بیرغ د افغانستان نه جوړه ده
اکثر کسان کوشش کوي چې پالک باندې پلار ته ورته او پلور باندې مور ته ورته نوم کیدی د پکتیا اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د اولادونو نومونه یې دته نه دي ورته خو مانادار دي
مثلا زبانم نجیب دی یو زوی مې وایس نمیږي بل زوی مې همایون او خالد حامد
اولورګان
نشم ویل
نمونه نه اخلي
نه هم نمونه آریا و رویا نمونه
اول دیوالی و نورتل
سیوه راست دفتن سوال
چه فکر که دیو خنوم انتخاب سومره پی سری باندی خلگی بی
طبعا خنوم چیوی سرای نوم خجلت نو باسی که خراب نمی نو سرای اما طولن که خجلت ورکی
پا ماشون باندی خ او ماندار نمکنه خودل چی لروانی پلاو هم زوریگی ده کابل پهانتون استاد آریانا وای چی غیر مناسب نم دوم را بعد سر لری چی بیا غوی درس هم سم نشیزده کولی
کله چې ماشوم نړۍ ته راځي هغه ماشوم ته د همغه ټولنې له اصولو سره سم له شرایطو سره سم باید ښکلی نوم ورته کیښودل شي یو نوم دی په ټولنه کې هغه وخت مرواج دی هماغه نوم باید کیښودل شي کیدای شي ځینې نومونه ډېر ښکلي وي مګر په هغه وخت کې نور له رواجه لوېدلي وي که دغه نوم ښه نوم وي ښه معنا ولري ښه مفهوم ولري او په ټولنه کې ښکلی نوم وي دا ماشوم پرې ویاړي او که چېرته یو څه له موده لوېدلی وي په اصطلاح یا خدای مکه معنا یې ښه نه وي بیا هغه ماشوم په ټولنه کې یو څه تر تاثیر لاندې راځي ځان بې جرته احساسوي مکتبونو کې په پوهنځیو کې حتی کله چې د محصلینو حاضري اخیستل کیږي یو نوم چې لږ هم له موت نه پخوانی وي بیا هغه محصل یو ډول یا شاګرد داسې د بې جرتۍ یا د کمترۍ احساس کوي فکر کوي چې زما نوم تر نورو بېرته پاتې دی او همدغه بې جرتۍ د دې لامل ګرځي چې دا په خپلو زده کړو کې شاته پاتې شي فکر کوي چې زه تر نورو بېرته پاتې یو څوک یم په رواني لحاظ دومره پر یو چا نوم اغېز لري که چېرته نوم یعنی منفی اړخ یې ډېر وي که څه هم هغه نوم به لفظاً یا معنا کوم غلط نوم نه وي خو دوده به لوېدلی وي شخص د کمترۍ احساس کوي او د کمترۍ احساس تر ټولو زیات ضعف دی د انسان دپاره کله چې انسان ځان کم محسوس کړي هغه د ژوند په هره برخه کې بېرته پاتې کیږي نوم د معنا په لحاظ وسنجوي نوم له وخت سره سم کېدی
دا چې له اسلامي پلوه د ښه نوم ټاکل څومره مهم دي دینی عالم نورالله کوثر نه مو پوښتلي
دا دو اړخه لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي خپل نوم باندې شرمېږي ډېر زیات داسې نومونه زیړګلو تورګلو خړګلو داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو مخ سړي وران نو زنه غړ ما نوم واخلم حاضری کې د جنې نوم کلم چې د جنې ته وکړل نو دا څوک یې غوټي رخل جنې و خو داس یو خراب نوم په کورنۍ پیښه یو رقم احساس د خجالت وکړي ځکه زه لمړی ځل د غوسل تور نه وتلی ما نو دا داس نوم باید ونه خود لسیاغه دي ماشوم ته د عار او د ننګ بایسو ګرځي په لمړی ځل کې بهترین نومونه پیغمبر علی السلام او عبد الله او عبدالرحمن دي دا خکل نومونه دي د خزو لپاره هم داسې موږ په اسلام کې ډیر زیات خکل پیشوایان لرو د خزو لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا نې مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه په فارسي کې بعضې نومونه د پیغمبر علیه السلام هغې نه منع هم کړی شاهین شاه د پادشاهانو پادشاه دا مبالغې نوم ده دا خو یقینا دا د خدای نوم ده او دا رقم د ټول نړۍ واکمن ټول واک داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نه خوري نه باید سړی کېږي.
شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم